دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو وی بلې خبرونه کې مزاج ملان ته هر کله کوم وخت سهار لس بجې دي په دې خبرونه کې د معمول سره سم د ازادي رادیو مجله چې و کلتوري او فرهنګي مجله د خبرو خو مخکې له دې کلتوري او فرهنګي مجلې نه خبرونه او څو ریپورټونه لرو. دا بغلان ولایت په دې سلا ولسوالۍ کې تیر شپه راوتلو سیلابونو لږ تر لږه درې نجونې وژلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. او ترکیې د استانبول ښار نوي نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل کړې. بشپړ خبرونه واورئ. دا بغلان ولایت د سلا ولسوالۍ کې تیر شپه راوتلو سیلابونو لږ تر لږه درې کسان وژلې او پنځه نورې ټپیان کړي. سیمه ییز چارواکي وایي ټول قربانیان نجونې دي چې عمرونه یې د لسو او شلو کلونو ترمنځ و. دا د سلا ولسوال فیض محمد امیری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو په دې ولسوالۍ کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي. لسګونه څاروي وژلې، کورونه او د کروندو مځکې ویجاړې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي په دې ولسوالۍ کې له لاسه وتلي امنیتي پوستې له طالبانو ونیسي.
عملیات تهاجمی نیروی امنیتی و دفاعی جریان دارد.
دوی د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو تهاجمی عملیات په سیمه کې روان دي څو امنیتي پوستې بیرته ونیسي. له بده مرغه شهیدان او ټپیان لرو خو دا چې سخته جګړه روانه ده دقیق ارقام درته نشم ویلی. دفاع وزارت وایي لږ تر لږه 1500 طالبانو د چهارشنبې په ورځ پر بالامرغاب ولسوالۍ حمله وکړه. دا وزارت همداراز وایي چې په دې حملو کې وروسته یو شمیر امنیتي پوستو د ملکی تلفاتو د خوندیتوب د مخنیوي په خاطر تکتیکي شاتګ وکړ. د بالامرغاب ولسوال عبدالرؤف وارث شیرزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا دیرش افغان سرتیري وژل شوي دي. افغان حکومت په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د ایران له حکومت څخه وساحت خوښته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ د افغانانو په ګلونې وډله د ایران سراوان سیمې ته ننوتې وه چې ایراني سرتیرو ډزې پرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ډزو کې یو افغان په ګډون دوه کسان وژل شوي او 13 افغانان ټپیان دي. احمدي وایي ایران باید د دې پیښې په اړه وضاحت ورکړي.
این حادثه در منطقه سراوان ایران اتفاق افتاده.
د پیښه د ایران په سراوان سیمه کې هغه محل شویده چې قاچاقبرانو افغان کډوال د ایران خوا ته بیول. 13 کسان ټپیان دي او په دوو وژل شو کې یو ایرانی موټر چلوونکی او بل افغان دی. موږ دا موضوع جدي څارو او د وضاحت غوښتونکي رپورټونه وایي چې د ښځو په ګرون ټپي افغانان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال شوي. له دې مخکې د امریکا غږ ایراني څنګه رپورټ ورکړی و چې د سپای پاسداران ځواکونو په ډزو څوی افغانانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د ناټو عمومي منشي د منځني واټن بشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه د INF وبخی. د ناټو عمومي منشي د منځني واټن وشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون یا INF څخه د روسي وتل د بی ثباتۍ لپاره د هڅو چلن بللې او پر مسکو یې غږ کړی چې یو ځل بیا د تړون له شرایطو سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. ین ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې د کریمیا د ټاپوزمې د اشغال او په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې ته اشاره وکړه. ویل
Russia used force to illegally annex Crimea from Ukraine.
ستولتنبرګ وایي روسیه له اوکران څخه د کریمیا ټاپوزمې د نیولو لپاره له زوره کار واخیست او په سیمه کې د خپل پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. موږ له روسیې غواړو څو هغه اوکراني ماڼوګان او کښتۍ چې تیر کال د ازوف سمندرګي ته نږدې نیولي وو بیرته خوشي کړي. په غونډه کې امریکا د ناټو پر غړو غږ وکړ چې خپل پوځي لګښتونه زیات کړي څو د متجاوزې روسیې په ګډون له نړیوالو چیلنجونو سره مقابله وکړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل ناټو باید له نوو رابرسیره کیدونکو ګواښونو سره مقابلې ته چمتو شي څو د روسیې د یرغل د غیر قانوني کډوالو د چین د ستراتیژیکي سیالۍ سایبري بریدونو او نورو ستونزو په وړاندې مقابله وکړی شي. دا ترکیه د استانبول ښار نوې نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوي. تمه کیږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه به د استانبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 45 ساعتونو کې بشپړ شي. د استانبول نوې نړیوال هوایي ډګر چې د 2 میلیارد ډالر په لګښت جوړ شوی دی، د استانبول ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري. د اپریل د 6 نیټې له سهار څخه به د دواړو هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بند شي او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمېر لوی لارې وتړل شي. دا ترکیه دا چارواکو په وینا د 50,000 ټنو په شاوخوا کې تجهیزات به د 200 لارې موټرو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استانبول نوي نړیوال هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 1300 کسان ګمارل شوي دي. دا بلاروس پولیسو لږ تر لږه 15 تنه سیاستوال او فعالان چې د پخواني شوروي اتحاد د استبداد د قربانیانو په یاد لسګونو صلیبونو د لرې کولو پر ضد اعتراض کوه نیولی دي. دا لرګین صلیبونه د کوراپاتي په نوم پلازمېنې منسک ته نږدې له هغې سیمې لرې کېدل چې لږ تر لږه 1500 کسان پکې د 1910 او 1920 کلونو ترمنځ د شوروي چارواکو په امر هلته وژل شوي او ښخ شوي وو. پرون سهار اتو بلدوزورونو د دې صلیبونو په رایستلو پیل وکړ او کله چې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د هغوی د کار د مخنیوي هڅه وکړه نو پولیسو مداخله وکړه. په توقیف شوو فعالانو کې د ځوانانو د جبهې د غورځنګ په نوم د اپوزیسیون پخوانی مشر زمیتسر داشکیوچ هم شامل دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د دې یادګاري څلو د لرې کولو امر چا کړی او د بیلاروس حکومت هم په دې اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. د بیلاروس چارواکو په 2018 کال کې په کوراپاتي کې یوې تاریخي سیمې ته نږدې د یو تجارتي مرکز د رغونې کار د فعالانو له 15 ورځنیو اعتراضونو وروسته وسنډوه. اعتراض کوونکو ویل د ودانۍ رغول د شوروي واکمن جوزف ستالین د استبداد قربانیانو ته سپکاوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې او روسیې پوځي ځواکونو د هغه اسرایلي سرتیري مړی موندلی چې په 1920 کال کې د لبنان په جګړه کې لادرکه شوی وو. ښاغلي پوتین دا اعلان پرون په مسکو کې د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د کتنې پر مهال وکړ. ویویل د اسرایل پوځ د بریدګي زاخاري باومیل مړی اسرایلي چارواکو ته سپارل شوی دی. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه ډیره برخه ساده راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې څو ریپورټونه هم لرو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د امریکا پر هغه هڅو بحث وکړ چې د افغانستان د سیاسي حل لارې په برخه کې کوي. په واشنگټن کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې او وروستۍ ورځې یوه برخه افغانستان ته ځانګړې شوې او په دې اړه بحث وشو. په اړه یې د احمد تکل څخه تفصیل اورو.
د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د غونډې په پای کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې هر موافقه باید دا تضمین ورکړي چې افغانستان به بیا د نړیوالو تروریستانو په امن کور نه بدلیږي او د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په برخه کې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې بنه ځای کیږي. ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی به د سولې په خبرو کې روښانه شي. د نړیوالو ځواکونو حضور د دې خبرو جز دی. دا چې د نړیوالو ځواکونو حضور به څنګه او په کوم چوکاټ کې وي هغه مسله ده چې په اړه به یې پریکړه وشي. ناټو اوس مهال په دې برخه کې چې څنګه د سولې د موافقې ملاتړ وکړي پر بېلابېلو انتخابونو کار کوي. اوس اصلي خبره دا ده چې باید د سولې د خبرو کلک ملاتړ وکړو او پر همدې بنسټ به زموږ د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه دیره دي چې له 15,000 زیاتې امریکایي سرتیري دي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو لغړو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیدنو کتنو ته اشاره وکړه او ویل دواړه خواوې به په خپلو کې نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی خلیلزاد په روانه اونۍ کې افغانستان ته لرسېدو مخکې په لندن او بروکسل کې وو. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي روان بحثونه ښیي چې افغانستان لا هم د ناټو د پاملرنې په محراق کې دی. ښاغلی همدم تیره شپه د ناټو له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د ناټو مرستې به دوامداري وي.
افغانستان حکومت د ناټو سره یو ستراتیژیک تړون امضا کړی په لیسبون کې. دا غي تړون پر اساس زه فکر کوم حتی که د ناټو اوسنۍ ماموریت هم په افغانستان کې پای ته ورسیږي، ناتو خپل ځاکونم د افغانستان نو باسي نو د هغه معاهده پر اساس چې راغله منځلار نشي ناتو د افغانستان د نتی ځاکونو د افغانستان د حکومت لپاره خپل برسو او همکاري ته دوام ورکړي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه بحث کوي چې تمه ده د خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو په نږدې ورځو کې په قطر کې بیا پیل شي.
اخوا تمد لکه په ریپورت کې مچو واوریدل په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې له طالبانو سره پلان شوی. دا له طالبانو سره د خغلی خلیلزاد د خبرو شپږم پړاو دی. تر دې خبر مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلی چې افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د موقت حکومت جوړ شي. خلیلزاد وایي دا د افغانانو کار دی چې څنګه حکومت غواړي خو غوره ده چې منتخب حکومت ولري. احمد شیبر په دې اړه ریپورت لري.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د سولې د خبرو د شپږم دور تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې د موقت حکومت مسله اسلام آباد مطرح کړې ده او په افغانستان کې یو شمېر سیاسي چیرو هم دا خبره کړې ده. خو دې وړاندیز د کابل اسلام آباد او متحد ایالاتونو ترمنځ لفظي شخړو ته لار پرانستې ده. زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه له طالبانو سره د سولې خبري مخ ته وړي. دا ازادي رډو ته ویل چې د موقت حکومت موضوع د افغانانو کار دی چې په دې برخه کې پریکړه وکړي.
زه د دې پلوي کوم چې د انتخاباتو او سولې لپاره تیاری په موازي شکل ونیول شي او د حکومت په ګډون پر هر پروګرام چې د افغانانو ترمنځ موافقه کیږي هغه باید عملي شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د مارچ په 15مه ویلي وو چې سولې ته د رسیدو لپاره دی په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. تر دې وروسته د افغانستان حکومت له اسلام آباد خپل سفیر عاطف مشال وروغوشت او د دواړو هیوادو اړیکې چې مخکې هم تودې نه وې په سترنګلې شول. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو په خبرګون کې وویل
اظهاراتی که در مورد افغانستان سرنوشت افغانستان
کومې څرګندونه چې د افغانستان او د افغانستان د برخلیک د ټاکلو لپاره د پاکستان د صدر اعظم خاغلی عمران خان له لوري شوې دي د دې هیواد د هیڅ وګړي د تایید وړ نه دي او نه بوي. د افغانستان د خلکو ټوله مبارزه او قرباني په خپله د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان په افغانستان کې یوازې د دلچسپي لري چې هلته سوله راشي. دغه وزارت د مارچ په 20مه په یو بیان کې وویل چې عمران خان د پاکستان په څیر د یو ماډل وړاندیز کړی. په پاکستان کې د موقت حکومتونو تر سیوري لاندې بیا بیا انتخابات شوي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وایي چې د عمران خان خبره یو دوستانه وړاندیز دی.
چې افغان دولت په کې نه یو خبره ترې شروع وي د طالبانو او د امریکای په خپل منځ کې نو که په دې کې یو بل ملک یو بل هیواد یو دغه چې کوم یو خپل رای ورکړل نو زه فکر نه کوم چې دا چې داسې داخل ناشنا خبره ده.
په افغانستان کې د عدالت او اعتدال د انتخاباتي ټیم مشر محمد حنیف اتمر په یو بیان کې چې د ډله ییزو رسنیو له لارې خپور کړی دی د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره مداخله بللې. خو په ورته وخت کې دې ډلې د موقت حکومت غوښتنه کړې ده. د دې ډلې ویاند محمد وایزي ازادي رډو ته وویل چې د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې له مخې د ملي وحدت د حکومت وخت د جوزا په لومړۍ نیټه پوره کیشي نو باید موقت حکومت د اوسني حکومت ځای ونیسي چې په دې ډول به شفاف انتخابات ترسره شي.
انتخابات بر اساس دخالت حکومت در امور
د دې لپاره چې د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې د حکومت د مداخلې له امله انتخابات ځنډیدلي حکومت چې د غبرګولي په لومړۍ نیټه یې مسؤلیت پای ته رسیږي او ولسمشر په خپل ځان کاندید کړي خپل بې طرفي نه ده ساتلې بل ورته ټول سیاسي جریانونه ګوندونه او سیاسي څېرې د غبرګولي له لومړۍ نیټه وروسته د حکومت له دوام سره مخالفت کوي. په دې شرایطو کې ښه ده چې د اساسي قانون لمخه یو سرپرست حکومت رامنځته شي.
حکومت سرپرست ایجاد شو.
د پاکستان د صدر اعظم خبرو په کابل کې د متحد ایالاتونو د سفارت او اسلام آباد ترمنځ هم په ټویټر کې لفظي مخالفتونو ته لار پرانسته. په کابل کې د امریکا د متحد ایالاتونو سفیر جان باس په ټویټر د عمران خان تیر شونته د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه اشاره کړې او لیکلي دي چې د کرکټ ځینې تریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه. د کرکټ د ټوپ ټوژل د افغانستان د سولې په پروسه او کورنیو چارو کې نه چلیږي. د کرکټ لوبغاړي او مینوال د ټوپ د ټوژلو په اصطلاح ښه پوهیږي چې په لوبه کې دا هڅه قانوني نه ده چې یو بالر د ټوپ یو کونج دغدار کړي تر څو د اچولو په وخت کوژ وشي بیټسمین تیر باسي چې توپ په کوم لوري ترمي او بیا یې وسوسوي. د دې په ځواب کې د پاکستان مالی وزیر اسد عمر پر ټویټر جان باس مخاطب کړ او ویې لیکل چې تاسو نه په کرکټ پوهیږئ او نه هم په ډیپلوماسۍ. ټاکل شوی ده چې د اپریل تر لسمې مخکې زلمی خدیلزاد په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د شپږم ځل لپاره د سولې خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی تر اوسه د موقت حکومت په اړه خبرې نه دي کړې.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غړې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ یو شمېر نور هنري او فرهنګي موضوعات راخستي. په هنر جاج کې لا امید حیران سره په خارونو کې د لوحو او اعلاناتو د ژبې په اړه خبرې کړي.
یعنی په ژبنی برخه کې مونږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش، یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا په فرانسوي وي دي او یا هم
فنکار برخه کې کونړ ته ځو او هلته ځوان لیکوال او ژورنالیست ضیاءالرحمن رحمان سپینغر سره دغه په کارون غږیږو.
د دې ترڅنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغه کې ما هم د ټول ادبي خبرونه هم دغه د شیرونو خبرونه دا به ما چلول.
په ځپانه کې به لنډ کې سواوري
د څه وشول. بیگا هم چوپه خوله، تیر شپه هم خاموش، او ورپسې تیر شپه هم ګنډلې خوله.
په ادب جام کې به د محمد اخونزاده احوال واوري
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واوري. په هغه خار کې ځان ساتل سخت و، زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لاسونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه مې لیدلي راغلم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
بیکورشی چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. بیکورشی چې څوک په بيدرکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي. زما د قام د کومي بدبختۍ به درته وایم چې څوک رازل میکیږي په ټوپکو پسې ګرځي. نن د یو داسې پښتون قام پرسته شاعر، پرمین مین، دردمن سترګور نقاد، ریالیست، ادیب او کم جوړی څېړونکی ل ژوند، فن او هنر پرده پورته کو. د خایستونو د لار دا لاروي اروخات صاحب شاه صابر چې تل یې د خایستونو په لار سفر کړی او د پښتون قام د شور د راویښولو لپاره خپلې شپې رڼې کړې دي. هغه د نورو نه جلاو د خپلې پیژندنې لپاره هم یو ځانګړی معیار یې. صابر د خپل پیژندنې په اړه وایي چې مینه وو پیژنې، ما به هله پیژنې، تا مینه څه کړې ده، ته مینه څه پیژنې، ته د چا زړه ته ګورې، ته د چا زړه پیژنې، کمې خانې ته لاړې دنیا به وو پیژنې، ځان به ترې څنګه ساتم، ته خپل کاته پیژنې، ستا مین ستا لیونې، ته صابر څه پیژنې. صابر د کوز پښتونخوا یو له هغو مشهور او نومیالیو شاعرانو او څېړنکارو څخه و چې په تخلیق او تحقیق کې لوی لاس لاره. صابر د پښتونخوا د ملکند د سخاکوټ په سیمه کې په 1900 شپک پنځوس زیږدیز کال وزیږید. اروخات صابر خپل لومړنۍ زده کړې د ملکنډ په یو ښوونځي کې ترلاسه وکړې. دی په 1904 زیږدیز کال کې له ښوونځي فارغ شو او له هغه وروسته د نورو زده کړو په موخه مردان ته لاړ. نورې زده کړې هلته شروع کړې. کله چې په مردان کې زده کړې پای ته ورسولې، د ماسترۍ لپاره پېښور ته راغی او لوړې زده کړې همدلته شروع کړې. صابر په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړی، د اردو ژبې او ادب په برخه کې دوهمه، او بیا په سیاسي علومو کې خپله درېیمه ماسترۍ ترلاسه کړه. ډاکټر صابر ایم فیل په څېړنه کې وکړ او له هغې وروسته یې په عمومي ادبیاتو کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. نوموړي د خپلو زده کړو لپاره وروسته په دندو پیل وکړ چې د پېښور په بیلابیلو دولتي کالجونو کې د اردو ژبې د استاد په توګه دنده ترسره کړه او له دکتورا اخیستو وروسته یې د پښتو ژبې استادي هم پیل کړه. ډاکټر صابر د یو ادیب سره سره په خوا کې یو ښه سیاست پوه، سیاسي مشر و چې د خپل نه پټېدونکي سیاسي فکر له مخې په ډېرو مشرانو ځان پېژندلی و. نوموړی د خپل سیاسي فکر له مخې په 1908 کال د ملکنډ سازش په کیس کې ونیول شو او شاوخوا یو نیم کال یې بند تیر کړ. صابر د خپل نوم اصلي او حقیقي تصویر و. داسې ویل کېده چې د بند په موده کې هم پولیسو له ده سره ډېر وحشیانه چلند کاوه، خو کله چې د 14 ازموینه ورکوله دی په هریپور زندان کې و او له همغه ځایه یې ازموینه ورکړه. نو ځکه خو یې ویل چې د دردونو ناخبره د صابره څه خبر دي، د صابر په زړه پوهیږي د دردونو د خار خلق. لګنو ادبی، سیاسی او هنری فعالیتونو وروسته ښاغلی صابر په 2008 زیږدیز کال د اپریل په 3 نیټه د زړه د درېدو له امله د مرګ دایي ته لبیک وایه او د تل لپاره یې د شعر چینه وچه شوه، خو د شعر له چینې هغه راوتلې ملغلرې لا هم په پښتني فکرونو کې ازانګې کوي. ما وی چې زه ورزا په مخه دی ښه، نه مې څه او نه دې پېژنم، هغې وی ته به له ما صبر نشي، زما صابره زه دې پېژنم. اروخات صابر د پښتو ادبی بڼ ته ډیر شعری اثار پنځولي او علمی کتابونه هم لیکلي دي. تکل، خوبونه، قامتونه او قیامتونه، واوري او ګلونه په پښتو شاعرۍ کې ټولنیز ماهیت، په پښتو ادب کې تخلیق او تنقید، تنقید او د تنقید ډولونه، د تنقید تاریخ، پښتو ټپه او پښتانه، رڼا او ګلونه او داسې نور علمی اثار یې د یادونې وړ دي. د اپریل 3 د اروخاد ډاکټر صاحب شاه صابر د مړینې 3 تلیندې موږ هم خپل نننۍ راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه پانګرهار کې د نارنج ګل میلا او مشاعره وشوه. دا ځل د نارنج ګل مشاعره په سراج العمارت باندې وشوه چې د چارواکو سربیره لسکونو شاعرانو، لیکوالو او د شعر مینوالو په کې ګډون کړی وو. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د نارنج ګل د میلې په ارزښت او تاریخ لنډه رڼا واچوله او زیاته کړه چې دا مشاعره د یو لرغوني دود په توګه پالل کیږي. نوموړي له شاعرانو وغوښتل چې د سولې او امن په پار شاعري وکړي او په ولس کې د یووالي شعور پیدا کړی. د ښاغلی میخیل په خبره ځکه یې مشاعره په سراج العمارت باندې ونیوله چې هر شاعر د بیان د ازادۍ د اصولو په رڼا کې د خپل زړه خبره په ډاډه زړه وکړای شي. په ورته وخت کې په لغمان ولایت کې هم د سمسور لغمان مشاعره وشوه چې لسګونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. یاد دی وی چې دغو مشاعرو ته د ننګرهار او لغمان د بیلابیلو سیمو د شاعرانو سربیره د کابل او یو شمېر نورو ولایتو شاعران هم راغلي وو. بلخ ولایت کې وی خبریالې مرسل حکیمی له 2 کلنۍ ناروغۍ وروسته 13 اونۍ استاور کړه. اغلی حکیمی 4 کاله د مخه په مزار شریف کې یوې محلي رسنۍ سره د رادیو د ویاند په توګه دنده پیل کړه چې 2 کاله یې له دغې رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلي دي نوموړي 2 کاله مخکې په سرطان ناروغۍ اخته شوه چې د وخت په تیریدو سره دغه ناروغي پرمختللې وه. مرسل حکیمی د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه او په دغه برخه کې یې ګڼې راډیوي خپرونې جوړې کړې دي. د افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو خوځ لخوا په کابل کې د لاسي صنایعو نندارتون ترسره شو. د دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید قاسم آزادی رادیو ته وویل چې دغه نندارتون تیرونې د 3 ورځو لپاره د مینوالو د نندارې لپاره جوړ شوی و چې ګڼو خلکو په کې ګډون وکړ. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په 10 غرفو کې د افغان خوځ لخوا بیلابیل لاسي صنایع چې د افغان خوځو خپل تولیدات دي نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد دی وی چې افغان سوداګرو خوځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازم مو بازارونو د نشټوالي له امله شکایت درلود او د بیلابیلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې موثر ګڼلی وو.
ژبه د یوې ثقافتي پدیدې په توګه په ټولنه کې د لوړتیا او ځوړتیا ځانګړي پړاوونه تیروي. د ژبې پرمختګ د هماغه ژبې د ویونکو پورې مستقیم اړیکه لري. که چیرې د ژبې له استعمال سره سرسری چلند وشي، نو په ژبې کې د غیر شعوري بدلون د رامنځته کېدا سبب ګرځي او دغه بدلون ګڼې ستونزې پېښوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن امید حیران سره د لوحو، اعلاناتو او د بازار د ژبې په اړه غږېدلی یو.
هنر جاج
ډیره مننه حیران صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پوښتنه مر سره کوم چې په بازارونو کې اعلانات، لوحې او داسې نور څه چې په پښتو ژبه لیکل شوی وي اکثره وخت د ځینو املا غلطه وي، د ځینو بهرني کلمات پکې وي، ځینې نور مشکلات هم لري. دغه ډول لوحې او اعلانات چې په غلطه ژبه لیکل شوی وي یا په نادرست لیکدود لیکل شوی وي څه زیانونه پیښیږي ژبې ته؟
ستر واکمن په سپیشلی نامه قدرمن محبوب صاحب تاسو ته زده لري ټولو رتون سلام علیکم. دقیقا په ټول نړۍ کې دغه برخه کې علمی ادارې او اکاډمۍ چې د ژبې کاروالي برخه کې او د سمونې برخه کې او هم د عامه پوهې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یعنی موږ ډېر لیدلی چې حتی د دولتي لوحې، د شخصي شرکتونو، هټیو او مارکیټونو او ملمسونو لیکدړې او لوحې په ناسمه پښتو املا لیکل شوی. دا واقعا یو لوی ستونزه ده او حکومت قانوني مکلفیت لري چې دغه برخې ته پاملرنه وکړي او د یو اکاډمیک ټولي یا د اطلاعات او کلتور وزارت د یو کمیټې لمخیا د ولایتي سیمیزو ریاستونو لارې دغه ژبنۍ سمونې راولي او دغه د لوحو لیکدړو او شوارونو بلبرګو هغه ژبنۍ مشکلات حل کړي.
زموږ په ځوان کول باندې هغه چې په مکتب کې دي او نوی له املا سره آشنا کی یا هغه چې مثلا په بازار کې تیریږي او کم لوست کړي دي ول دغه املا سره آشنا کیږي او غلطه زده کی، په هغه څومره منفی اغیز کوي؟
دقیقا زموږ په پوهنیز نصاب کتابونو کې ډېرې املایي تېروتنې شته دي، حتی د لوړو زده کړو وزارت چپټرونو کې. موږ دا وایو چې دغه ریفورم باید سرتاسري رسي. یعنی په ژبنی برخه کې موږ په انګلیسي کې یو اولډ انګلیش لرو، یو میډل انګلیش، یو نیو انګلیش. یعنی هغه پښتو هغه توري چې یا به فقط شوي دي او یا هم د نوي لیکدو سره سم لیکل کېږي، دا به یو شان ولیکل شي او په ټولو لوحو او لیکدړو او نصاب او په ټولو خبرونو کې په یو ډول ولیکل شي. دغه یو واحد دریز به تر مېسه کې
ځوان کول څومره بیلاري کول شي دغه ډول؟
دقیقا نصاب په خپل ځواب کې ځوان کول حیرانيږي. مثلا په لیکلي چکن کارن سوپ چې یو ورې د ټول جمله د چیس خلک سر پنه خلاصيږي، د پرځای به ټول کې چې ګرمه خوروا یا خوروا یا لیکلي ډیکوریشن ان کارپوریشن سنټر په ننګرهار کې موږ سه لوحې لیدلې چلال باد خار کې یا په کابل کې د نورو بهرنیو نمونو او جملو چې د زمونږ محاوره کې ستنه په تعلیمي نصاب کې شتاونه کرا پښتو دری توري دي، نو ځوان کول ورختا کیږي او دوی یو ډول د لار او رکې سره مخ کیږي چې دوی وي چې هغه تعلیمي نصاب کې کوم املا دا صحیح ده که دا صحیح ده او که هغه چې لیکوالان لیکي. نو یو واحد دریز او ژبنی سیاست به رامنځته شي او دا واقعا ځوان کول او ذکرلان او زکون کی بلا رکی
او حیران سے اس کو آزاد بازار دے او اعلانات لوہی دار چھ دے دا آزاد بازار کی چاپی اور سو گورزیو چاپی
چاپخونو مسؤلینو ته هغوی چې چاپ کوي په دغه برخه کې کار کوي هغوی ته څه په کار دي؟ اکثر وخت ځینې لوحې د همغوی لخوا غلطې چاپیږي، ځکه یو دوکاندار دی یا یو بل شخصي تجارت شخص دی، هغه خو په دغه لیکو لوستو په دې چیزونو ډېر نه پوهېږي، نو راشي ورته وایي چې زما دوکان ته یو لوحه ولیک. هغوی ته څه په کار دي چې دغه لوحې اصلاح کړي؟ د هغوی د لوحو او د دغه ډول اعلاناتو په اصلاح کې د چاپخونو د مسؤلینو څه دنده ده؟
دقیقا د بده بخته اوس هغه چاپخونو ته جواز ورکړل شوی دی چې هغوی اصلا پیلمی لحاظ ډېر ضعیف دی او پښتو یې شاید زنه ده، یعنی باید هغه جواز دوی نه واخیستل شي، شرایط سخت شي د مطبوع لپاره. اوس ریفورم لپاره، اصلاحاتو لپاره یو ځانګړې اجرایی کمیټه وټاکل شي تر څو دوی لپاره شرایط سخت کړي، یا هم دوی باندې قیودات وځي، ورکشاپونه او لنډمهالې کورسونه دوی جوړ شي، حداقل د سمې لیکنې برخه کې. یعنی کابل ښار کې چې کومې مطبعې دي په سلو کې اتیا حتی پښتو یګانې ناسمې لیکي، نو نور یو مطبع رئیس په حمزدار یا باندې لیکي، بل ډبل یا ورکي، دغه تم یو واحد هغه نسته دوی ژبنۍ لیکدود نسته، نو دا ستونزې ډېر زیاتې دي. اطلاعات کلتور وزارت، لوم اکاډمۍ او د حکومت په لوړه کچه باید دغه برخه ډېر جدي پاملرنه وکړي، او لکه ګاونډیو هیوادونو په شان یو ژبنۍ سیاست رامنځته کړي او یو واحد املا او دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړي.
او څه فکر کوي په دغه برخه کې اطلاعات فرهنګ وزارت او د تورت نورو اداراتو کار کړی؟
تر اوسه پورې د دوی کار په هیڅ حساب دی. اوسه پورې هم د اطلاعات او کلتور وزارت کله لوحه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي، کله اطلاعات او فرهنګ وزارت لیکي الف تن حسب کی ولایتي برخه کې، مثلا جلال آباد کې د پخوا د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست یو کمیټه ټاکل شوی د لوحې او لیکدړې دغه کې ژبنی اصلاحات راولي، هغه د ژباړې پر ځای ترجمه لیکلی، یعنی دوی ژباړه چلی پکړې و ویلی دکاندار ته توسې کړو چې تاسو هټېوال تیوي چې تاسو ترجمه ولیکي، یعنی دوی ته ژباړه پردې لغت ښکاری، د حال چې دا پښتو کړه پښتو، یعنی د دې معلومی چې کمیټه خپل نه پیدله. نو دغه برخه کې باید ریفورم راشي او هغه چاته د دندو ورکړ شي چې په ریښتینی ډول په ژبه پیږي او د نوې ژبې سره بلدي، نوې لیکدود سره بلدي، او هغه پخوانی لیکدود او د نوی لیکدود ترمنځ باید په دغه توپیر باندې پوهیږي، یعنی هر اقل ژپوي. نو که د کمیټې ټول غړي ژپوهان نه وي، نو په راس کې دی، په سر کې دی مشر دی، سوګي چې هغه په ژبه باندې پوهیږي.
ها همدلته بیا هم تم کیږو دغه ډول لوحو لیکل او دا خصوم لیکل شوي دي، موږ په ښارونو کې بازارونو کې ګورو او رښتیا هم بیخي زیاتې دي. زموږ په ژبه څومره منفي اغېز کړی؟ آیا زموږ ژبه مختلطه کړې، ګډوډه کړې ده او کنه؟
دقیقا هر هیواد خپل ملي ټرمینالوژي لري، خپل اصلاحات لري، یعنی که په امریکا او انګلیس کې هم تاسو د ساکر او فوټبال ترمنځ توپیر کوي، چې هغوی خپل اصلاحات لري. یعنی موږ دلته وارداتي ډېر اصلاحات لرو چې هغه ژبه باندې منفي اغېز کړی ده، یعنی په تعلیمي نصاب او په دولتي دوایرو کې موږ یو ټرمینالوژي لرو، بیا ځینې لغتونه او جملې چې د ایران نه راودر شوي دي یا انګلیسي نه راغلي دي، هغه د هغوی ټرمینالوژي جدا ده، یعنی دا په ژبه کې انارشي راولي او واقعا زمونږ د ملي او سیاسي هویت باندې بد اغېز کوي او یو ژبنۍ ګډوډي رامنځته کوي، چې دغه باید دغه برخه کې یو کړنلار او پراخ کار وسي او یو میکانیزم رامنځته تر څو چې دغه ژبنۍ سمونه سمې شي او تفکیک وسي د نور سره د پښتو دری لیکدود او لیکنه.
ډیر مننه،
خوشاله سي.
زو رحمان سپینغر د کونړ ولایت هغه ځوان لیکوال او ژورنالیست چې په کومه موده کې ډیر اثر چاپ کړي، هغه نه یوازې دا چې تخلیقي برخه کې لیکوالي کوي، بلکې د ټولنیزو موضوعاتو په اړه څېړنې هم کوي. د فنکار په نننې برخه کې زموږ همکار روح الله انوري له نوموړي سره د هغه په فعالیتونو مرکه کړي.
فنکار
د
نوم زیو رحمان دی او تخلص پنغر کوم د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې کابو 15 دیش کال وړاندې پیدا شوی یم. لومړنی زده کړم هم دلته په مراخان لیسه کې کړی. تقریبا 1303 کال کې د مراخان لیسه نه فارغ شوم. بیا د کانکور ازموینه مې ورکړه او بیا د ننګرهار پوهنتون د ښوونې روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم. هغه مې ولوسته او پښتو څنګه مې البته ولوسته او په 1309 کال کې له هغې فارغ شوم. بیا مې ګڼې دندې ترسره کړې چې زیاتره له رسنیو او مطبوعاتو سره، او اوس هم په دغه برخه کې کار کوم.
مننه. اکثره ملګري چې د پوهنتون نه فارغ شي یا دغه سیله کته چې ویلې رسنیو سره کار کوي، هغه یوازې نه چې هماغه ریپورټ جوړوي یا وی، بلکې نورې لیکنې کوي، شاعرۍ ته مخه کوي. تاسو په کوم طرف تللی استئ په دې اړه کې؟ نثر زیات لیکلی دی که شاعري هم کړې ده؟
ولا انوری صاحب، ما خو دواړو برخو کې هڅه کړې، خو له بده مرغه د شعر په برخه کې کامیاب نه شوم. هغه استعداد را باندې خدای نه دی لورولې، که څه هم ډېره هڅه مې کړې، خو په دې بله برخه کې لیکنې برخه کې بس داسې نه شم ویلی چې ځان ډېر لاسبرې ګڼم. خو خیمه یو څه هغه د خبره اخوا دې خوا یو څه کوو، یو څه سپین کاغذونه تورو. د شاعرۍ په برخه کې که شعر نه شم لیکلی، د شعر ویلو سره مې نهایي ډېره زیاته مینه ده. ته باور وکړه چې دلته زیات ادبي ناستو کې چې دلته زمونږ په چاپېریال خوښه کې کېږي، زه پکې د نورو شاعرانو شعرونه راخلم او ډېر د زړه د مینې ویم. د دې تر څنګ کله چې د رسنیو سره مې کار کوو، البته غږیزو رسنیو سره، نو هغې کې ما هم دا ټولې ادبي خپرونې همدغه د شعرونو خپرونې دا به ما چلول.
مننه. تر اوسه پورې په کوم موضوعګانو باندې کتابونه لیکلي، څو دي او چاپ شوي که نه؟
او ما خو انوری صاحب کتابونه تقریبا ډیر زیات لیکلی دي، خو لاغه لمن زدرې کتابونه زما چاپ شوی چې یو په 1990 کال کې د 2000 ټوکو په اندازه د مومن خبرندوی ټولنې لخوا چاپ شو. مړه مینه نوم می ورکړو، البته نوم خو ما بل ورکړو، خدای خبرندوی ټولنې بیا ورته ورکړو. هغه کتاب زما د لندو کیسو کتابو چې ما خپل لیکلی دي. البته سم دا وړاندې می دوه کتابونه نور چاپ شو، هغه هم د التیو پاړه به هم وغږیږم. هغه یو دا د شعرونو راټولونې دي، او هغه شعرونه دي مثال د شاعرانو د شعر له منځه ښه بیتونه دي. البته په بخښنې د شاعر ټول شعر به ښکلی وي، خو هغه بیتونه چې د دریز او مثال د سټیج چارو لپاره ډېر ښه ماته برېښېدل، هغه مې راټول کړي دي په هغې کتاب کې. مې دې تر څنګ څلوریزي، هایکو، ټپیزي، لنډۍ، دا شیان هم راټول کړي دي چې انشاءالله تر ډېره به زه هم د دریزوالۍ او سټیج چارو لپاره چې په ادبي ناستو کې انشاءالله ډېر ګټور وي. د دې تر څنګ بل کتاب مې ګولډن پوس یا طلایي څرګندونو په نوم چاپ کړی دی. دا هم د یو اړتیا له مخې، او هغه دا چې دا د فیسبوک هغه د تکړه لیکوالانو او نومتو لیکوالانو پوسټونه دي چې ما د هغوی د نوم سره راخیستي دي، او د هغوی له نوم سره مې چاپ کړي دي چې په دې کې بېلابېل پوسټونه دي. مثال ټولنیز موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، هغه مې راټول کړي. اسلامي موضوعاتو په اړه پوسټونه دي، ډېر اړخونه لري. د دې تر څنګ زما نور ګڼ شمېر کتابونه دي چې ځینې نومونه وایم. یو کوربه په نوم د لنډو کیسو ټولګه ده چې دا هم زما خپلې کیسې دي، په بیلابیلو موضوعاتو مې لیکلي دي، دا هم چاپ ته چمتو ده. د دې تر څنګ روایتي کیسې دي، دا ما هم راټولې کړې دي. دا انوري صاحب داسې کیسې دي، مثال یو مجلس کې ناست یو چا کیسه کړې ده، عبرت پکې دی، پند پکې دی، دا یو فولکلور یوه برخه ده. دا ما راخیستې دي، د کیسې بڼه مې ورکړې، یا مې ټکي په ټکي هماغه راخیستې، یو هنریت مې ورکړې دی د خپل وسره. البته موږ به څه هنر ورکو، نو هغه مې راټولې کړې دي. او د دې ټولنې د مثبت لوري تګ لپاره او د اصلاح لپاره مې دا کار کړی دی. دا هم چاپ ته آماده دی، او تقریبا خبره هم نهایي شوې ده، ډیزاینر چې شوې دي، شاید دا هم لنډو ورځو کې چاپ شي. بل کتاب مې ټولنیز ستونزې او حل لارې په نوم یو کتاب باندې کار کوم. نور صدا تقریبا 500-600 ترمن موضوعګانې دي چې زموږ ټولنه کې کومې ستونزې دي، هغه مې د اسلامي او ټولنیزو اړخونو د نظره څېړلې دي. ګڼو کتابونو پکې استفاده کوم، خپل لوری مې پکې هم ځای کړی دی، او بیرته مې د خپل لوری او د زیاتو ماخذونو پر مټ داغې حل لارې راوستلې دي. مثال زموږ په ټولنه کې نشه یي توکو استعمال، یا په بدو کې د خور لور ورکول دي، یا د ولور اخیستل دي، یا مثال دروغ ویل دي، وعده خلافی ده، مثال اسراف کول دي، ته ګڼې نورې ډېر موضوعات پکې ډېر. بس ماته چې کومې مهمې کارې شي بیا ما کې راخیستې دي. د دې ترڅنګ انوري سی یو بل کتاب باندې هم کار کوم چې هغه د ژوند ارونه یا اصول نومیږي. نوم خو مې ورته لا تر اوسه نه دی غوره کړی، خو لکه موضوع یې همدغه ده چې موږ یعنی ډېر داسې نزاکتونه موږ نه مراد کوو. وروره دواخانې ته لاړ شو، شفاخانې ته لاړ شو، خبرې په تیزه کړو. مثال یو ځي کې داسې ځای وي چې هلته باید موږ په ټلیفون خبرې ونه کړو، نو دا د ټلیفون آداب شو مثال، یا د مجلس آداب شو، د خبرو کولو، یا د ډوډۍ آداب شو، یا په لاره کې د تګ آداب شو، یا مثال په جومات ته د ننوتو آداب شو، یا مثال د مشر سړي سره د مخ کېدو. یعنی دغه په آداب او په اړونه اصولو باندې راڅرخي. په دې مې تر ډېره کار کړی دی.
سپینغر صاحب، اکثر شاعران او لیکوالان چې کتابونه ولیکي، شعرونه ولیکي، هغه بیا د چاپولو وس نه لري. ستا خپل څه حالات دي؟ چا در سره مرسته کړې په چاپ کې که نه خپل دې چاپ کړي؟
ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه ده. رښتیا منوري صاحب، موږ ډېر تکړه تکړه خلک لرو، خو د مالي پلوه، کمزورتیا له پلوه دا بیچارهګان هماغسې څه لیکلي وي، یا بس ورک شي، یا څه شي او چاپ نه شي. زه خو مخکې له دې نه چې خپل خبرې وکړم، زه یوه غوښتنه کوم انوري صاحب، که زموږ دا پانګوال د پښتو ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره د خپلې پانګې نه په کال کې 10,000 روپۍ هم دوی وکاږي، دې ته نو زه مطمئن یم چې موږ به په میاشت کې یا په کال کې د 100 نه زیات کتابونه چاپ کړو. خو له بده مرغه دوی دا کار نه کوي، یا ژبې سمینه نه لري، یا اړ شوي نه دي، هر څه چې وي. خو زما ترې هیله ده چې لیکوالانو، شاعرانو سره مرسته وکړي، ځکه دا ژبه هم د مور حیثیت لري. راځو تاسې پوښتنې ته. انوري صاحب، ما د مړه مینه لنډو کیسو کتاب چې دی، زما د ګران ملګري استاد محبوب شاه محبوب په زیار باندې مومن خپرندوی ټولنې وړیا چاپ کړی 2000 ټوکو کې، همدغه مړه مینه د لنډو کیسو کتاب. پاتې دا دوه کتابونه مې چې اوس د تېرو موده کې چاپ شو، انوري صاحب، هغې لپاره مې ډېر ورونه وټکول خو چا مرسته ونه کړه. بیا هم یو ملګري مرسته وکړه، کمه وه، خو ماته په ډېر څه باندې منظوره ده. بیا دغه د خپرندوی ټولنې چا چې چاپول، نیم مصرف هغوی وکړو، نیم ما وکړو، په نیم کې ما سره ملګری او کومک کو، نو ما د جبه کړی.
لکه څنګه چې تاسو ولې فیسبوک ته، انټرنیټ ته، ویب سایټونه دي، اکثره خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی لري هغه هم د انټرنیټ کې مطالعه کوي. د کتاب مطالعه ته زیاتو خلکو شا کړی ده. تا د کتابونو څه حالات ته مطالعه خلک کوي؟ نه کې څوک اخلي که نه اخلي؟ تاسو ته به معلومیږي
انوري صاحب. بالکل، د نړیوالو انټرنیټي شبکو یا په تیره د فیسبوک پر رامنځته کېدو مطالعه کچه ډیره راټیټه شوې ده. خو په دې برخه کې ځینې ځوانان کار کوي. ما خپل څو لیکنې، زه د تدوینې جریدې مسؤولم، د میاشتنۍ زاغي کې کوشش کوم چې داسې مضامین خپاره کړم چې خلک وه هڅو چې مطالعه وکړي. خو لمه د مرغه بیا هم د هغه هیوادونو مثال د نوري نړۍ په پرتله موږ مطالعه دود بیخي نشته دي. زما کتابونه چې دي، ما خپل کله داسې معلومات نه دي کړه، خو تر کومه چې زه پوهیږم دغه د شیرونو کتاب مینوال ډیر زیات لري. په تېره ځوانان، ځکه انوري صاحب دوی راډیوګان ته په بیلابیلو خبرونه کې زنګونه وی، هم دغه کتاب نه استفاده کوي، یا دې ته ورته کتابونه نه استفاده کوي، ځکه هغه کې ډېر ګولډن شیرونه، طلایي شیرونه، ځکه څه هم د یو شاعر مال دې ټول شیرونه کولی بوي، خو هغه نه مال نه مونږ یو څه غوړه کړی وي. نو یا لندن له وجه خلک دغه نه ډېر استفاده کوي، یا په ناستو کې، یا په غونډو کې. مخبل د تلید ډېر ډېر استفاده کوي کونړ کې کیږي. نو د ننګرهار او نور سیمو نه زه معلومات نه لرم، خو تر کومه چې زه پوهیږم دغه کتاب خو بازار لري. دا بل کتاب هم د منصبانګ له مخې ډېر ښه کتاب، ځکه د ډیرو قوي قوي لیکوالانو پوسټونه چې په فیسبوک کې ما سره ملګری دي، ما راخستی دي، داغوی په اجازه مې دا کار کړی دی. خو له بده مرغه کتاب شاید دومره بازار ونه لري. زه داسې فکر کوم، داسې دقیق پوښتنه مې نه ده کړې، خو په ټوله کې زه اوس یو څه مثبت طرف ته روان یم. د مطالعې او د کتاب اخیستنه په
من کله دي شاعري هم کړې ده، هم نمونه لري ځان سره.
انوري صاحب، ما خو په پیل کې ویلې چې شاعري ډیر ګران کار دی، او ما هڅه کړې ده خو نیمه بریالی شو. ته باور وکړه، تر اوسه زه کوشش کوم، مطلشم لیکلې، مطلشم ویلې، خروس ته شیر نشم لیکلې. دغه سې د نن یو
لخت نشته
نه زو خوشته د انوري صاحب، خو هغه استعداد خوره نه دی راکړي.
استعداد به می خو هغه ځنی خلک وای چې ما باید دې
الهام راي
الهام وشو، یا د شیر ملکه می ده. ته زما په خیال نه د شیر ملکه لري او نه الهام در باندې.
انوري صاحب، د ځین شاعران چې عاشقان وي کنه، یا مثال د انسان سره مینوي
وي یا د وطن سره مینه وي یا د دین سره مینه وي خو یو انګیزه وي. زه الحمدلله د ټولو سره مینه لرم خو له بده مرغه زه هیڅ نه پوهېږم. ته باور وکړه کله را باندې الهام راځي دغه مطلب چې زه لیکم دا هم الهام دی خو دا الهام نیمګړی وي ځکه نور همدغې زه ته یوه خاطره وایم. ګران ملګری محمد واصل ویسال چې اوس هم ستاسې همکار دی ما او د ټولګیوالو نو تقریبا ناته نهه کاله وړاندې خبره ده نو ما وته چې ورځه خو دا شعر نشم لیکلی تاسې شعرونه لیکئ که زه لیکنه وکړم نو لیکنه خو بیل ارزښت لري او شعر بیل کنه باید زه تاسو برابر شم. نو هغې ویلې مړه څه یې کوې خو بس ژوند یې کوئ شاعري څه کوې دا کنه خو زه بله ورځ څه الهام را باندې راغی یو بیت مې ولیکو نور مې ډېر کوشش وکړو مخکې نه شو متلی نو بیا د هغې د کور ودان خو شاعر و کنه خو بی الهام هم هغوی کسبي وي تقریبا شاعري کسبي وي کسبي شوي وي بس هغه نوره مرسته وکړه غزل پوره شو زه یو دوه بیتونه ویم نور رانه هېر دی داسې دی انوري صاحب لکه سپوږمۍ چې په اوبو کې ناڅي داسې مو زړونه په سینو کې ناڅي داستا ایمان باندې شکی غوندې شم هسې ایمان دی په تسبو کې ناڅي.
څه پیغام لري لیکوالانو ته شاعرانو ته چې څه قسم لیکنې وکړي لیکوالان او شاعران څه ډول شعرونه ولیکي نظمونه ولیکي؟
انوري صاحب شاعر او لیکوال عادي خلک نه دي. شاعر او لیکوال هغه څوک دي چې دوی په ټولنه کې هغه څه ویني چې عادي خلک یې نه ویني نو د همدې له امله دوی ډېر ارزښت لري. زما هیله دا ده لکه څنګه چې رحمان بابا تر اوسه ژوندی دی یعنی شعرونه یې اوسه پورې د هغې د شعرونو له امله رحمان بابا یادیږي یعنی ژوندی دی تقریبا د خلکو په زړونو کې دی. یا خوشحال خان خټک یا زموږ نور قدرمند شاعران چې اوس وفات شوي دي یا ژوندي شاعران دي د هغوی وجه هم دا ده هغوی ته شعرونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري. منځپانګه فکر احساس هغه عاطفه یې پکې داسې وډلې ده چې هغه تلپاتې شعرونه دي. زه مطمئن یم که پیړۍ پیړۍ تیرې شي د دوی شعرونه نه مړه کیږي. زما هیله هم دا ده د ځوانو شاعرانو نه د چکچکو او ها ها هو هو او یا د چا د خوشحالۍ لپاره شعرونه ونه لیکي واقعي د ټولنې ستونزې رابرسیره کړي چارواکو ته د شعر په ژبه ورسوي د لیکنې په ژبه یې ورسوي په ټولنه کې بله ستونزه ده. په عام ولس کې کومه ستونزه وي مثال د نشه یي توکو ستونزه موږ لرو ټولنیزې ستونزې ناخوالې شته دي. مثال مخکې ورته ما یادونه وکړه په دې زه یو کتاب هم لیکم هغه دې پکې راواخلي. کوشش دې وکړي داسې لیکنې او شعرونه دی وای چې هغه تلپاتې شي او دوی که بیا نه وي د دوی د شعرونو او لیکنو له امله دوی یاد شي.
د هنري ادبیاتو په جوړښتونو کې کیسه هغه جوړښت دی چې د ساتیري فکر کولو او پیغام وړاندې کولو په منظور کارول کیږي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غني کیسه کوي.
زرپاڼه د خندار مان لیکوال نومان دوست په دوړو منګولو یې د اوګو سرونه ورشټینګ کړل او بیا یې داسې ټکانونه ورکړل لکه د کور ټولې ښیښې چې ماتې کړې وي. د سترګو کاسو ته یې تروې اوبه ورننوتې پوزه یې کش کړه او ویل یې خندا پسې دې مړه مړه یم خو ستا شونډې بېرته نه شوې. ستا خندا مې ان د لسو ماشومانو په منځ کې صحیح کوله چې له انګړه د باندې به دې خندل پو بشون چیز ما شوخه کی د څه وشول. بیگا هم چوپه خوله تیرش په هم خاموش او ور پسې تیرش په هم ګندلې خوله. اخر ولی یو ناڅاپه شرنګ شو پیشو د پیالو ډک پتنوس کې پخه کې خودا میرمن نه غزا کې کې نسته کلمې تیر کړه او لړزې پسې وخیسته او خو دی خوې وکتل ټول خریدل ورو یې شړی لري کړه انګړ ته ووته. سپوږمۍ د انګړ منځ ته راغلی وه او د دیوالونو په سرونو چرګان غلی غلی ناست وو. ورو یې له تناره غټ چای بر راپورته کړ لوټکه یا کوزه یې ترې ډکه کړه او ژر ژر یې اودس وکړ. برانډه کې پر جای نماز ودرېده نفل یې وکړل او بیا یې اوږدې دعاوې وکړې خو ویر او هیبت ترې لرې نه شو. خپله بستره کې وغځېده اړخ په اړخ اوښته پورته شوه غلی یې ټیمي باکس پرانیست یوه جوړه کالي یې ترې راوویستل ځان سره یې بړستنې لاندې وغځول. ورو ورو یې پرې داسې لاس وهه لکه زوی چې له کاره ستړی سومانه راغلی وي خو خوا کې یې ویده شوی وي. بیرته یې کالي قات کړل خپل ځای ته یې ورسول له الماری یو کوچنی جام راواخیست له اوبو یې ډک کړ څه یې وسخلې او په څه یې ګوتې لامدې کړې. ګوتې یې مخ او ګریوان ته ونیولې پرانیستلې یې او حلقه کولې او د اوبو څاڅکي یې پر ځان پاشل. لگه شیبه ورسته بیا په احتیاط انگر تا ووتلا. خدا زل سپوکمی تللی و هر خواه تاب پا تیاره و تو گامه برانده که واخستل او بیا خپل زای تراغله. شیبه ورسته لنگده جماعت دا ازان غاگ راغی. میرمن آرام شوا رو روی ویره کابو شوا. للمانزه ورسته تر دیره پا اوگده سجده پریوتا بیای لسونه لا پکڑل غطی غطی اوخ کیه ده مخ پا گونزو که تاوی دیره تاوی دی پورته شوا. کوزای لو بودا ککڑا او بیای لور تا غکڑ حتیره تزم ننش پا دی ورور هیچ خوب تا نیم پریخی او بیا هم داسی ووتلا. شوخوا گرن تازه قبرونه و چوگ ده چه متوسط او چلاند ده یو متوسط قبر خواته و دریده ده قبر پسر شنی گیاته یو بوار کدی او بیا شناخته تا داسی نگدی که نسته لکه پا غاگو درون سره چی پرکت پروت ناروغ خلی تا غاگ خی نگدی کدی پر قبر یه دو دره زلی لاز کش کن لکه قبر که چی ساپو کلی بی لکه ده قبر بندیوان چی بیر تجونده شوی بی خبری ور سر شروع کنی. زویا و زویا زما خنده روی زویا ولی بدل شوی ستا خنده پسی مرم خوب ده میراشی خو غله یه خپه یه مروار یه اخیر ولی لکه خپلا گناه چی ور معلوم شوی بی سترگی یه تی تی کری. زویا ته ده کار نوی تو می باید مکتب تا لیگلی وی. اوف غریبه که تا پا حق ورز می لزای که خستی ازردین خرسه ولی ولی با سلگه و پسی ونی والا لشناختی لسون چاپیر کرل لکه لبی خیی چی را کهکی لکه بیرته چی خپل زوی ده خاور و لغیگی را پورته کوی که چمرت ده حق وقت پتیر چی انگر که بکلا اپر مخی ول وید دی با ورمنده کرد جر بی را پورته کرد او بیا بی تر دیر سینی پوری جخت نی ولی و چپا چپ تیاوه لکه طول مری چی ده دی مور خبرو تا واگ واگ بی بیرمن شناخته خکل کرد هم دستی پری سر زورن نی ولی و سترگی پتی شوی. جمیل غختل مور تا چو وی خو جرات یه نشو که ولی تر دیره استرگو تا غلی غلی ور کتل خود مور فشار مجبور کرد نو کسه پایل کرد. موری موری هغه ورځ دی یاده شی هغه ورځ چی شوخوا غوڅ شوي هډونه پراتو هغه ورځ چی بی ککرو جسدونه خوزیدل هغه ورځ چی پر جسدونه اور بلو لکه دیوان چی میله کوي او د میلې لپاره انسانان سیخانو کې ورکړي وي. موری هغه ورځ دی یاد شي هغه ورځ چې سرونه لتنو جلا پراتو هغه ورځ چې هیڅوک نه پوهېدل کوم اندام د کوم بدن غړی دی. مورې زما خپل بدن ته پام و چې له درز سره ټوټه ټوټه شو لاسونه مې هوا ته والوتل خدای خبر چیرته بتللي وي پښې مې بله خوا لاړې سر مې له مخ سره دوه ځایه شو نیم ورک شو او نیم. مورې هغه ورځ چې زما تابوت تاته در وسپاره ما ډېر در وکتل ما غوښتل چیغه وکړم او ووایم چې تابوت خالی دی یوازې نیم مخ مې پکې دی خو وویرېدم ما ویل هسې نه زړه دې وچ. مورې ستا ګیله په سترګو خو زه څنګه خندلی شم خندا ته خو پوره مخ پکار وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لوګر ولایت د یو پخوانی شاعر محمد اخونزاده ژوند ته تمکیږو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
فیض محمد اخونزاده د انګریزانو د لومړۍ دویمې او درېمې جګړې په نتیجه کې ک لیوي خوا د افغانستان د خلکو په ژوندانه باندې ډېرې بدې اغیزې راغلي خو له بلې خوا یې افغانان د خپلواکۍ او ازادۍ د ساتلو لپاره چمتو کړي دي او پښتو ادب یې د جنګي او رزمي لارې څخه بډایه کړی دی په دې معنی چې د کلیو او بانډو او بې سواد شاعرانو د جنګ پیښې په حماسي شکل نظم کړي دي او پوهانو هم په دغه ملي نهضت کې ونډه اخیستې ده.
او یو شمیر داسې کتابونه لیکلي دي چې دغو کتابونو په هغه وخت کې خلکو ته د ازادۍ ډیر ښه درس ورکړی دی. له دغې ډلې یو هم تکړه مجاهد روحاني شاعر او د لوګر د موسی اوسیدونکی فیض محمد اخونزاده دی چې بابا صاحبزاده او په صاحبزاده سره هم شهرت لري. فیض محمد اخونزاده په قوم حسن خیل یو ښه عالم، مجاهد او روحاني سړی و. د 1250 هجري کال په شاوخوا کې زیږیدلی دی. د امیر شیر علی خان په اوله پاچاهۍ کې، یعنی په 1293 کال کې د روزۍ مجاهدین په نوم په پښتو مثنوي یو کتاب ولیکه. د ده مقصد د دې کتاب له لیکلو څخه دا و چې خلک د دینی تبلیغ له لارې د جهاد او خپلواکۍ ساتنې لپاره چمتو کړي. دغه کتاب 115 مخه لري چې پیلن د علوم اکاډمۍ په کتابخانه کې خوندي او 15000 بیتونه لري. په دې کتاب کې ځینې ښه اخلاقي او تبلیغي مضامین هم شته. د ده د نظم ژبه ساده، روانه او هر سړی پرې پوهېدی شي. خو ګوردینکو، دا هم د فیض محمد اخونزاده د نظم یوه ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسیږي. د جنت نسیم لګیږي، د جنت نسیم لګیږي، ښه غوټۍ او ګل غوړیږي، امبر بویا هر چمن دی، امبر بویا هر چمن دی، خندان هر نرگس سمن دی، هر گلاب طرف شان دی، هر سنبل کا گل نشان دی، هر گلاب اتر نشان دی، هر سنبل کا گل نشان دی، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به سر تور وی، چه کارغه یا مردار خور وی، لدی باغ به سر تور وی، صرفه مکڑی بلبلانو، واخلی خون لدی گلانو، صرفه مکړی بلبلانو، واخلی خوند له دې ګلانو، پاڼې یوسې له دې ګلو، غنچه واخلی د سنبلو، پاڼې یوسې له دې ګلو، غنچه واخلی د سنبلو، عیش طرب او کامرانی کړی په چمن کې، خوشحالی کړی.
شعر د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې له نورو جلا او د خپلو دوو سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک یې نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعر ته تم کیږو. ل خاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، ل خاموشی جهان نسکور دے، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دے، زپزان زوریگم، چې مې وران شوه د زړه کور دے، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کې خور دے، زپزان زوریگم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، د یو نامرد دوست پیغور دی، زپزان زوریگم، بلها مو دوش ولزان انتقام اخلمه، بلها مو دینمه رنگ سکور دی، زپزان زوریگم، چې مې وران شوه د زړه کور دی، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کې خور دی، زپزان زوریگم، ځان پسې ژړلی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دز بی خلی راغلم، خپل ټول حواس می شندلی راغلم، بل ها غمونه می تیر کړی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دز بی خلی راغلم، خپل ټول حواس می شندلی راغلم، بل ها غمونه می تیر کړی راغلم. پاغه خار کی ځان ساتل سخت وا، پاغه خار کی ځان ساتل سخت وا، زکاندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لا سونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم، ډیر لا سونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم، د خامی ویني بوې په کلی خور ده، د خامی ویني بوې په کلی خور ده، پتری د شوندو میتروړلی راغلم. محبوبہ ستا هم سترگی نغړیږي، محبوبہ ستا هم سترگی نغړیږي، مهم لغما شراب سخلی راغلم، ډیر می پزان پسې جړلی راغلم، زخمونه ټول می دترودلی راغلم، خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم، بلا غمونه می تیر کړی راغلم.
هغه بیا را تیاریږي بلے پسر ولا را باند زور شی سازوانی دا چی می وجنی